سلور بجو شوې دا ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ په دې اوساته خبری مجله کې چې زه اجمل تورمان یې تاسو ته وړاندې کوم د افغانستان او نړۍ په اړه له مهمو موضوعاتو خبر شئ. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو ونیز خبرونه هم درته وړاندې کوو، خودم غړی فریبا ظاهر له مهمو خبرونو سره.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو جګړه په شاتم بول سوي ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه استول پیل کړی دی، او هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو نیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. د خبرونو تفصیل، د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې برید په شاوتم بول سو. وسلوالو طالبانو تیر شپه پر چاه اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه. د تخار د والیوین محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي، او دغه جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا شوې ده.
از استقامت ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاه اب هجوم آوردن که فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتونستن که ولسوالی را تسخیر بکنن یا تحت تصرفشان بیارن. جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد.
په دې جګړه کې د اوشتې مرګ جوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر ټویټر لیکلی چې د چاه اب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې یې نیولې دي، خو د تخار د والي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ دي طالبانو نیولې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. دغه کمیسیون وایي زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ نن جمعه پیل شوه.
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیگ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه و، هغه درملو کمپنۍ هغه مسولیت واخیست او نوې ورژن یې راوړو، او هغه زموږ همکارانو په دغه وایسته کې ځای پر ځای کړو، هغه مشکل سره شوی دی.
یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاوی تخنیکي ستونزې لري او له دې کبله دوی ته د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومتریک دستګاوی رانیولې چې د پخوانیو 22,000 سره یې شمیر 39,000 دستګاو ته رسیږي. په بدخشان کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. د دغه ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفې نوین ازادي راډیو ته وویل
قرار یک گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200,000 تیول در سطح بدخشان مصرف کار شاقه می باشند، که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بیوزلۍ له کبله مجبور شوي دي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو اونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. همدې مسلې د دې کښتۍ د اصلي ځای په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. په لس ورځو کې دا دریم ځل دی چې د ادریان دریا یو په نوم کښتۍ چې مخکې ګریس یو نومېدل یو نوی مسیر غوره کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن په ناروې کې خبریالانو ته ویلي چې دغه کښتۍ اوس د لبنان پر لورې حرکت کړی. تر دې وړاندې دا کښتۍ په جبل الطارق کې په دې تور نیول سوی و چې ګواکې سوریې ته یې تیل انتقالول. اوکراین وایي له روسیې سره یې د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې ناتایید شوي راپورونو ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې چارې بشپړې شوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویاند نن پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې ده. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې له روسیې سره د 24 بندي اوکراینیانو د یوې کورنۍ غړي د ازادي راډیو کریمیا څنګه ته ویلي چې ټول زندانیان خوشي شوي دي. دا هغه کسان دي چې تیر کال په ازوف درګی کې د روسي ځواکونو لخوا په دې تورونی ولسو چې د روسي چارواکو په خبره د دوی تر کنټرول لاندې وبوته نه نوتلی و. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. د غدري هیوادونو دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. د پداسال کې چې د پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست لمشر فدریکا موګرینی سره د اروپای ټولنې د غونډې په څنډو کې ګوري. دوی په خبرو کې په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساس موضوع هم مطرح سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پولند ته خپل سفر لغوه کړی دی. ولسمشر ترامپ په خپل هیواد کې پاتې سي څو د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر سته. ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویل د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومتي ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه کړی چې راتلونکي اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د خبرونو پای
ل فریبا ظاهر نه پمننه دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او په پاڼه هم کتلی شئ. ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو ټکي او آر جی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوه په ناسته څاغې ولري. په دې اړه راپور او د ولسمشر ترامپ د دغه څرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه.
امریکا د ولسمشر څرګندونې زد نقیزې دي چې مهم دی. هغه د طالبانو امریکایي ترمنځ روانی خبرې دي چې توقع ده کېږي چې په ورځو کې به نهایي شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. دغه کمیسیون ویان زبی سعادت ازادي راډیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیګ نن شاید.
دغه شان په بهرنۍ موضوعاتو کې درته دا موضوع لرو چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضائي مرکز کې یو توغندې چې په پام کې ورڅخه د پنځم به پورز فضا ته وتوغول شي د توغولو په دزګا کې چاودلې ده. په دې اړه درته راپور لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم ازادي او اوریدونکو ونی سپورګرام. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوه په ناسته څاغیز ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زورګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی. زموږ همکار ناجیه ساپۍ هم دا اوس را سره د کابل نه د ټلیفون په لیکه ده او په دې اړه جزئیات راکوي.
ډیره مننه ترمن صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د نهم پړاو بحثونه نن هم روان دي. که څه هم ځنیو رسنیو په دغو خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو لا هم یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره دقیق معلومات نشته. لبلې خو بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو په اړه اندېښنې مطرح شوې چې د ویلی په افغانستان کې به د امریکایي زرګونه سرتیری پاتې شي. په همدې حال کې په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې همکار او د دفتر رئیس عبدالکریم خورم شیبه مخکې وویل چې د ترامپ دغه څرګندونې تیر خبرو سره په تضاد کې دي. خبروي چې د ښاغلي خورم د خبرو یو برخه وورو.
این گفته های رئیس جمهور ترامپ متناقض است با چیزی که قبلا خودش گفته بود که از خروج مکمل حرف زده بود.
ولسمشر ترامپ فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې په شر د ولسمشری د نوماندانو جدي اندېښنې راپارولې. د ولسمشری زو ټاکنو نومان او د ملي وفاق ټاکنیزې ډلې مشر احمد ولی مسعود هم له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی مسعود په دې اړه وویل
سیاست یا پالیسی آمریکا در قبال افغانستان در مجموع یک سیاست تقریبا متناقض است، یعنی تا هنوز است.
د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې 14000 سرتیری لري. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو طالبانو ویلي چې په دوحه کې له امریکایي هیات سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. یو شمیر څارونکي بیا وایي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول د 2000 تر حده ارزیابي کول، خو د ولسمشر ټرمپ تازه سرګندونو له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتلو مسله یو نوی او په عین حال کې پیچلې پړاو ته رسولې ده. په همدې حال کې د امریکا او طالب استازو په قطر کې نن خبرې روانې دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو په اړه بیلابیلې څرګندونې کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلي چې د دواړو خواوو ریش پیټر نیمه ای پوری روان وی مهم پرمختګونه شوی، خو دغه پرمختګونه په جزئیات نه دی ورکړي. ولې ترمنځ
ډیر ډیر مینه نه جسا پیوا چې د ولسمشر ټرمپ د وروستنو سرګندونو په اړه یو شمیر خبرګنون را سره شریک کړل. قدرمنو وريدونکو، زموږ همکار اسمت ساروان په پاکستان کې د افغانستان لپوخانی سفیر حضرت عمر زاخلوال سره هم په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی زاخلوال وایي
د امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد نقیضې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې خبرې دي چې توقع ده کېږي چې په ورځ دوه کې به نهایي شي، او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم هغه په دغې په پایله کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کېږي د هغې په اساس به د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکې په بشپړه توګه باندې وځي. نو اصلي قضاوت زمونږ باید په هغه سند باندې وسي، نه د امریکې د ولسمشر د شخصي څرګندونو په اساس.
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یوه موافقه یا په ښکاره یا پټه له دوی سره کړې وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامي حضور په افغانستان کې ولري؟
زه فکر نه کوم. تر کومه ځایه چې ماته معلومات دی هغلته د امریکې د فوځونو د بشپړ وتلو موضوع مطرح ده.
یوه هیواد هغه هم د امریکا په شان د یوه ستر هیواد یو ولسمشر دغسې غیر مسؤلانه خبرې کولی شي؟
نو د امریکې ولسمشر خو نورې خبرې هم کړي. هغې په افغانستان کې د امریکې د توانمندۍ چې لس میلیونه وګړي دلته وژلی شي او په نتیجه کې جګړه ګټلی شي، داسې خبرې څرګندونې هم یې کړي دي چې هغه خو یې ډېر مسؤلانه نه وي.
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته که اتم استعمال کې دا کولی شي؟
نه ولی نه، مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دی وشي خو بیا دا حقیقت ته ډېر لرې دی. یعنې غیر څرګندونو نه اضافتن کوم بل ارزش او یاد دا چې طبعا توهیني وګړو موږ
یواسې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی ای د حضور خبره نه ده کړې، نورو امریکایي چارواکو هم کړې ده. مثلا
بلی درستیز په امریکایي کې زه دوه مختلف یا زیات موقفینو وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره ده چې امریکایي فوځونه دلته په دوام پیدا کوي. متيقین ما چې د زنو برحاله جنرالانو به هم دا موقفي، ځکه د پخوانیو جنرالانو لکه جنرال پیټریس او همدارنګه نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنې کړي او دا څرګندونې کړي چې د افغانستان څخه د امریکي فوځونو بشپړ وتل د امریکا امنیت ته په حقیقت کې وخت په لحاظه دا کار باید ونیش. خو هغه په دې اوس وخت کې مونږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو. چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکه امریکای او د افغانستان حکومت تر منځ پر راتلونکي اونۍ کې حکومت مودې په داخل دی اونۍ کې چې د سیاسي سند بیم شي او همدارنګ طالبان او د امریکای تر منځ که په هغه کې د امریکای د فوجونو د بشپړ وتلو خبر وي نو باید مونږ هغه سقوون چې ځکه چې هغه هوکړه دا او د نور شي څرګندونې دي.
ځینې خلک وایي چې حکومت ژمنه چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپل ځواکونو د وټولو محالويش اعلان کړي، طالبان هغه ژمنې عملی کولای نشي. مثلا طالبان د داعش مخنشي نیولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخنشي نیولای، شاید یو شرط ده هم وي چې د افغانستان له اوسني حکومت سره په یو نوي شکل سره جوړ شي او روغه وکړي. په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور له لارې واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی پخوا درلود دغسې یو امارات جوړ کړي. که دوی کومه موافقه هم کوي هغه عملي کېدای نشي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
اول خو بیا هم تر کومه حده چې زما معلومات لرم او د خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دي امریکې ته ورکړي، داسې یو ژمنه چې طالبان دي امریکې سره کړي وي، البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوجونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي یا داعش به له منځه وړي، داسې څه نشته. څه شی چې ژمنه د طالبان د لورې هغه دا ده چې دوی به په خپلو لیکو کې او یا په خپلو سیمو کې حد اقل هم دا اوس چې د دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنګیالیو ته زیان ورسوي. دوی په خپلې اړیکې د بهرنیو جنګیالیو سره لکه القاعده کلریش کوي به او همدارنګه به طبعا په هغه سیمو کې چې داعش دی په هغې کې نو بیا یو څه به زه فکر کومه چې دا هماهنګۍ الفاظ به وي چې په هماهنګۍ سره د داعش پټ ځایونه په نښه شي او له منځه لاړ شي. په راتلونکي کې خو به دا توقع کېږي چې طالبان به د نظام یوه برخه واوسي. طالبان به نظام نه اوسي، د نظام یوه برخه واوسي. هغلته به ژمنتیا او یو کوم تعهد چې کېږي هغه به د هغه نظام او د امریکې د نظام تر منځ وي چې هغه به تمن په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته د پټ ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي له منځه وړلو مسله به وي.
د اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوالو چې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه یې نظر څرګندولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې لدی مو داسې راپورونه درلودل چې د تخار ولایت سیمه چارواکي وي نن د جمعې ورځ سهار 15 بجې وسلوالو طالبان د ولایت پر چاهاب ولسوالۍ ډلې بریډ پیل کړی. اوس مهال په دننه ښار کې جګړه روانه ده. اول کېدل چې د ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبان لخوا نیول شوی دی. خو اوس زموږ همکار اجمل آریان د تلیفون په مستقیمه کرخه دی را سره ویل کېږي چې دولتي ځواکونو بیرته د دغه ولسوالۍ مرکز نیولې دې. آریان صاحب، په دې اړه روسي جزئیات څه دي؟
مننه فرماس ظلم او سلامونه تاسو ته د ازادي اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، د تخار سیمه چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په رسېدو سره چابلو سولې ته دوی هلته تصفیه عمله پیل کړې چې په پایله کې وتوانېدل وسلوال طالبان له ښار څخه باندې وباسي. د تخار دی ولی وایم محمد جواد هجری ازادی را دته ویل چې اوس مهال د چاب ولسوالۍ ښار د ولسوالۍ ودانې د امنیت کمانډانۍ ودانې یعنی په ټول کې ټول دولتي تاسو د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي او د ښار په شاوخوا لرو کله کې خال جګړه جریان لري. بیا په ورته وخت کې د تخار د امنیت کمانډانۍ ویان خلیل اسیر ازادی را دته ویل چې اوس مهال افغان ځواکونه په سیمه کې عملیات لري او هغه سیمه چې د وسلوال طالبانو په ولکې کې ورغلې وه غواړي چې هغه پاکي کړي. نو موږ وایو چې په دغه عملیات کې تر اوسه پورې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګ وایي چې د افغان ځواکونو 2 تنه سرتیري هم ټپي شوي دي. نو موږ وایي چې دغه تصفي عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې دوام لري تر څو چې د چاب ولسوالۍ اړوند شاوخوا سیمې د وسلوال طالبانو له حضور څخه نه دي پاتې شوي. خطروس پر وسلوال طالبانو په دیار سره دی ویلي.
بله اریان صاحب کدار ته وای چې په دغه چاپ جګړه کې چې د سهار 15 بجو نه پیل شوې ده د مرګ شو په اړه هم څه خبر شته کنه؟
تورباس په دیار مې له چاپ سره خبرې وکولې. چارواکي وای چې په دغه جګړه کې د لارګو سره د سوزل نه دا رنګ یو شمیر دکانونه او استوګن کورونه مو ور اخیستل. دوی وای چې مالی ځانې ځان خلکو ته وخت ده خو اوس پر دقیق ارقام معلوم نه ده چې خلک په کورونه کې دلا هم خار په نه دی راوتل. دوی وای چې ورسره به دغه ارقام او د خسارات او د ځانونو ارقام له رسنیو سره شریک کړي. خو دوی د جګړې یو لامل دا و خو چې له 2 کال راهیسې دلته د خلفرو وسلوال ټوپکیانو ترمنځ د قربانۍ جګړه وه.
بله اریان صاحب نور سیمې هم شاوخوا د نامنې راپورونه ورنه ورکړل شوې دي. نور سیمې څنګه تخار ولایت نور سیمې نور ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده کنه هلته آرامي ده؟
بل ترمان صاحب تیر شپه د تخار په ګڼو ولسوالۍ باندې طالبانو بریدونه کړي لکه انګقلا برقات بهارک د بهارک ولسوالۍ باندې مسلمان طالبانو د تیر شپه 2 بجې 12 بجې شاوخوا 12 بجې برید کړی چې د تخار د ولایتي
د بهارک د ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه هم راپورونه او خبرونه رسې اوازې خپرې شوې دي. دا څنګه موضوع ده اریان صاحب؟
د بهارک ولسوالۍ نه ده سقوط نه ده کړه په یو امنیتي بیس باندې البته طالبانو برید کړی چې دغه برید په شاته سمبول شوی ده او دا رنګ په زرقد ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو په پوسټو باندې بریدونه کړي او شالتن مرجوب له دواړو خواوو څخه اوښتي ده خو دقیق ارقام نه ده معلوم.
ډېر ډېر مننه د ازادي راډیو همکار اجمل آریانو چې په تخار کې د چاب ولسوالۍ د وروستي بریدونو په اړه معلومات راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بله قدرمن اوریدونکو بیا هم خرغ لاس وسی و بهرنۍ موضوع راغلو. د ایران په سمنان ولایت کې پاغه فضائي مرکز کې یو توغندې چې په پام کې وو ورڅخه د پنځ شنبه په ورځ فضا ته وتوغول شي د توغولو په دزګه کې چاودلې ده. دا پیخه د سمحل کې چې په پام کې د نن د برېټانیا فرانسې او جرمني د بهرنۍ چار وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. په یو بل پر مختګ کې بیا امریکا په لبنان کې له ایران سره په تړلې حزب الله ډلې او په من کې پر هغه افراد د چې د ایران له قدس ځواکخه حماس ته د نقدو پیسو په لیکدولو کې په لاس لرلو تورن شوی نوی بندیزونه لګولې دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې
یو ایرانی چارواکی تایید کړ چې 14 د ایران د سمنان ولایت امام خمینی په فضائي مرکز کې توغول په هغه د زګا کې په پام کې وور څخه پرون پنځشنبه یو توغندې فضا ته توغول شي شوې ده. د ظاهرن د ایران دریم توغندې د چروان کلی فضا ته توغول ناکام کیږي. رویترز خبری آژانس د ایران د یو چارواکي چې د نوم نخولو په شرط خبري کړي له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي دغه توغندې د زینو تخنیکی ستونزو له کبله منفجر شوی دی. رویترز د یو امریکایي چارواکي خبري هم راخسته چې ویلي دي فضا ته د ایران له خوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی. په هغه تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او ماکسر ټکنالوژي شرکتونو ساتلایټونو اخیستي ښکاري چې د توغندې د توغولو له دزګا څخه تور لوګي پورته کیږي. څو ورځې مخکې له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې وکیل دل کیږي چې د توغولو دغه دزګا په شنه رنگ رنگوي. په پرونی تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه سوځیدلې ده. دغه چاودنه داسې مهال کیږي چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه درې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. په یو بل پرمختګ کې د امریکا خزانه وزارت پرون له حزب الله او حماس ډلو سره په تړاو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل. د خزانه وزارت ویل چې په لبنان کې ډیره جمال ټرست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د سختریز حزب الله ډلې د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي. د دغه اقدام له مخې جمال ترس بانک له حزب الله سره د مالی، مادي او ټکنالوژي ملاتړ یا له دغه ډلې څخه د مالی یا نورو برخو کې د ملاتړ په خاطر ځانګړی نړیوال ترهګر اورګان پیژندل کیږي. د راپور له مخې د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوی چې جمال ترس له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله له مهمې مالی ادارې سره اړیکې لرلې او د شهیدان الله فاونډیشن او هغو کمپنیو سره چې د حزب الله اجرایوي شورا پرې کنټرول لري مالی خدمات برابر کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت د غراز ویلي چې په عمان کې هغه افراد په نخښه کړی چې ګمان کېږي د ایران د سپای پاسداران د قدس زواک لخوا په غزه کې حماس ته د نغدو پیسو په لیږدولو کې لاس لري. محمد سرور، کمال عبدالرحمن، عارف عواد، فواز محمد علي ناصر او محمد کمال الایا هغه افراد دي چې دغه بندیزونه پرې لګول شوي دي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال سیګال مندلکر وویل چې دغو کسانو د ایران له قدس ځواک څخه د لبنان د حزب الله ډلې له لارې په غزه کې حماس ډلې ته چې یوه ترهګره ډله نومول شوې د په لسګونو میلیون ډالرو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. د دغو بندیزونو له مخې افراد او سازمانونه منع کیږي او هم امریکایي اتباع او شرکتونه نشي کولی چې ورسره معاملې وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته انتقالوي، خو خبره څه ده؟ اسوات چاروان متری خبروي.
هوا تودی شي، شارونه ډوبی شي، د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته لیږدوي. دوی وایي چې اوسنۍ پلازمینه جاکارتا چې په جاوا سمندر کې موقعیت لري مخ په ډوبېدو ده. متخصصان وایي چې په وروستیو لسو کلونو کې د جاکارتا شمالي برخې 2.5 متره اوبو لاندې کړي او هر کال په متوسط ډول د دې ښار په شاوخوا کې له یو تر 15 سانتي متره پورې اوبه لوړې شي. د انډونیزیا پلازمینه په داسې ځای کې ده چې 14 سیندونه سره یو ځای کیږي او نیمایي جاکارتا د سمندر د اوبو تر سطحې لاندې ده. متخصصان وایي شایي جاکارتا تر 2050 میلادي کال پورې بیخي تر اوبو لاندې شي. د مځکې د تودېدو او په نتیجه کې د کنګلونو د ویلې کېدو له کبله د واشنګټن، پیکینګ او د نایجیریا د لاګوس ښار په ګډون یو شمېر نور ښارونه هم د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي. لاګوس ته چې د افریقا تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی، له اقلیمي نظره تر بل هر ښار د سیندونو د مستېدو او سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی.
تاسو له پیغامونو
چې د برهمان د نورستان له د جنرالاباد څخه د بشوز له سوالي څخه شباب کړي نه خبره ته پر مخ کې افغان نسیم لګل کار کوي او افغان نسیم هم کار نه کوي. بیا چې سلام سم کار نه کوي، دام سم کار نه کوي، بیا ریباوا ساري هم کار نه کوي. دا د مشکلات لرو د بنغار کې د بشوز له سوالي په نورستان مینا کلی کې د کوم کار نه کوي، کونه راواد کلی کې د کوم کار نه کوي او کاته اتفاق کلی کې د کوم کار نه کوي. تر کومه د فرکه سره پوری دکا د لږچی او شل دیچ کلی نه بم ډیری دا موږ مشکلات لرو. او بل دا کوڅه دا ځنه چې مرسان نه نه دا کرشه با دا ځنه چې دا کوڅه نه په خلی دا مشکلات لرو. دا چار وخت ته شو رسې ډیر په خبره باندې په دې کاله
زه هلمند والے ته څه خبرې کوم. ما د دې راتلو کارکونکو ته دا وسیله دي چې ما پیغام راشي کې په هلمند کې ډېر خلک دي چې سی وی ته د دې پر ډمبر باندې په خپل د موټر جن وای خپل موټر جن وای د هلل کوم چې دا خپل مخنیوي ونی سي وسلام.
دا پکیا دا سمکنی ول سوالی نه سمی ول حلیمی تندر خبرې کوم. وختن می دولت مشر محمد اشرف غنی ته خدارا چې تا خو ډیر وادي دي خون کو سره وکړي خو یوازې هم سرته ونه رسوله ول دي خون کو ته هیڅ پم لرنه و نه کړه.
نور احمد افغانم د هلمند ولایت نه دا پیغام ته پیښې شوی. ما دا اشرف غنی نه دا ارزو وختنه ده نوښت افغانستان کې بیکار ځوانان زیات ګرځي کار لا مر کار مته د کیږي له بیکاری له عمله څخه ډیر ناوړه مالونه باندې اخته کیږي. نو ما د اشرف غنی نه دا پایښ او هله ده چې د افغانستان د نوی نسل ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي. والسلام، به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم، تر خبرونو وروسته نور موضوعات هم درته لرو، او په دوهم نیمای کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا شی بچې د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې کیدونکې دی. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی ده او د مهمو خبرونو لنډیز تاسو سره شریکوي.
د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې جګړه په شاتم بول سوې ده. وسلوالو طالبانو تیر شپه دغه حمله ډلې زه حمله کړې و. د تخار د ولی وین محمد جواد هجری نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال سخت مقاومت سره مخ شوی دی، او دا جګړه چې ترنن پرې دوام درلود وس د ولسوالۍ څنډه ته په شاسوي. په دې جګړه کې اوښتي مرګجوب لپاره څنګه دی ویل سوې. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې 15 وسلوالو مخالفینو ته مرګجوب لوښته ده. د ننګرهار د ولی ویان د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 12 مخالفین وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. دغه کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادي رادیو ته ویل چې د لړۍ نن پیل سو. یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاه وی تخنیکی ستونزې لري او دغه دستګاه ورته د منلو وړ نه دی. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څونه یو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، د سشکاري چې یو ځل بیا خپل مسیر بدل کړی دی. او اوکراین له روسیې سره د زندانیانو د تبادله خبرې لا هم دوام لري.
فریبا ظاهر نه پمننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړی. د کمیسیون چارواکي وایي د غلړې نن جمعه پیل شو چې په لومړي سر فرا، بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دستګاوي استول کیږي. ناجیه صافی په راپور لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکي بایومیټریک دستګاو تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیګ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزې و، هغه درمالو کمپنی هغه مسولیت واخستو، نوی ورژن یې راوړو، هغه زموږ همکارانو په دغه وسیلو کې ځای پر ځای کړو، هغه مشکل سر شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوي قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوی او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 12,000 نوي بایومیټریک دستګاوي رانیولې چې د پخوانیو 22,000 سره یې شمېر 9,500 دستګاو ته رسېږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اته مو شنیدیم کې 400 بار هم شما کلک بارونه شما
ان مو گوریدلی چې تاسو که څلور سو زل هم خپل غوته په بایومیټریک کیک دی د زګای حسابوي، او دا یو لوی ناورین دی. خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیواله کمپنی د دې دستګاو شفافیت تضمین کړي، څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کیږي درستی کنه
تصدیق اونار ما داشته باشیم.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازمي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
زمنګ وړاندیز دا و چې د بایومیټریک دستګاوي باید ستانډرد وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکی ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوي چې کارول کیږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولی متاسفانه چې دغه وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې،
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دستګاو کار نه کول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې اچونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دستګاو ستونزه هواره شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د امریکا او طالبان ترمن د هوکړې احتمال ډیر دی، خو یا دغه هوکړه په افغانستان کې د جګړې پایوي؟ په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش مخ په زیاتېدونکي ګواښونه یو جدي موضوع ګڼي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګري ډلې چې غړي د بیلابیلو هیوادونو اوسیدونکي دي، د سولې له پروسې سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته به بیا هم سیمې او نړۍ ته یو سرخوږی وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د داعش او سو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تیره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا وایاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او د دې ډېر احتمال شته چې که چېرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکانو سره کامیابي کړي، د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالي مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنګ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندله، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده ترڅنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به یې فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي چچني، پاکستاني، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود وو او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا د وطن خود رفته نمیتونن و زمان جهاد افغانستان آمده بودن.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 15 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغې ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغې ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادیدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري دوی په وړاندې بیا هم په خاص برنامې سره موږ پر مخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی د ډلو ټپلو او د دې مشرانو او مغزیو نښه کول دا زموږ مهمه وظیفه.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ جنوب او شمال کې فعاله ده او کیدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسؤل سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغله سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې نو که تاسو خوشوي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې دی جانخیل د چمکنیو غزیدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مغوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بس کرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او چمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې په غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 30 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله